د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنې. وخت سهار 10 بجې شوي. په دې غړي کې د نور موضوعاتو تر څنګه او رہی په پاکستان کې د تاجرانو هرتال، د جمعه اسلامي لخوا د مارچ پیلولو اعلان، او د پښتنو غورځنګ د مشرانو څرګندونې، او د هغو ځنو مشرانو عدالت ته د وړاندې کېدو دغه خبرونه راپورونه، او په وروستۍ نیمای کې دوه اونیزه خبرونه روښانه مستقبل او د بخت ستوري هم لرو. خو تر هر څه مخکې له مجید بابر د سات تازه خبرونه ورو.
مشال د خبرونو سرټکی. نن په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد د احتجاج په توګه تور ورځ لمانځي. د پښتون ژغورني غورځنګ وایي حکومت د دوی څلوېښت کارکوونکي نیولي، امریکا پر روس نوي اقتصادي بندیزونه لګولي. مشال د خبرونو تفصیل. نن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه تورا ورځ لمانځي. په پېښور کې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر شرافت علي مبارک تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې نن به په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد په مرکزي بازارونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي.
منگا ٹول پاکستان تاجر تنظیموں کے پورا خیبر پختونخوا کے منگا جہریوں میں احتجاج بنا ہوا حکومت خلاف. منگا تا لے رہے تھے کہ بجٹ کے حکومت مقابلے نے کیا دے کہ بھائی تو 500 پونا زیادہ خریداری بکے نارمل شادیکار آخر دکاندار بابا اور کہے منگا وہ چدا دکاندار شادیکار وغیرہ اور کوئی بلا بڑا منگا منظور نہ تھا.
تاجران له حکومت غوښتنه کوي چې د 500 روپو سودا په اخستو د شناختی کارت خودلو شرط او د 1 کروڑ روپو په خرڅ د 1.5% ټیکس ختم کړي، او د بیلابیلو ادارو لخوا په وړو وړو تیروتنو د جرمانی بندي کړي. دوی زیاتوي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د روانې میاشتې په 15 او 16 به کاربندیز کوي. د جماعت اسلامي د پېښور ضلع تنظیم وایي چې په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد به د روانې میاشتې په 15 احتجاجي لاریون کوي. تېره ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي ضلع امیر عتیق الرحمن یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پاکستان د مرکزي بانک مشر ویلي چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به په ملک کې د خوراکي شیانو ترڅنګ په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي، چې د قبلولو وړ خبره نه ده. عتیق الرحمن وویل چې په یاد نیټه به جماعت اسلامي د عوامي مارچ په نامه لاریون کوي، او پکې د طبقي هر یو کسته د ګډون بلنه ورکړي. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تېره ورځ په واڼه کې د احتجاج نه پس د انتظامي د 200 کارکوونکو گرفتار کړي. د پښتین په خبره د غورځنګ کارکوونکو د جنوبي او شمالي وزیرستان نه د پارلماني غړي والی وزیر او محسن داوډ د گرفتارۍ پر ضد پورم نه احتجاج کولو، چې حکومت د دوی 3 کارکوونکو ونیول، خو بیا نورو کارکوونکو خپل گرفتاري ورکړه. تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې منظور پښتین زیاته کړه د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د غورغنګ یو بل کارکوونکي شان پښتین تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې ځواکونو پر دوی تشدد کړی، او د دوی یو شمېر کارکوونکي د ټوپکو په کنداغونو وهلي دي. بلخوا نن به د بنو په یو عدالت کې د علي وزیر او محسن داوډ د ضمانت درخواستونو اورېدنه کیږي. دوی د خړ کمر د پیښې نه پس د حکومت په ولکه کې دي. تېره ورځ په هنګو کې د ورغرو قبایلي ضلع ولس او مشرانو د یادې ضلع هیډکوارټر د هنګونه کلایي ته د منتقل کولو پر ضد احتجاج کړی. احتجاج کوونکو د څه وخت لپاره د هنګو پېښور لویه لاره بنده کړې وه. مشال لیلو سره په خبرو کې د ورغرو یو مشر شهید خان اورکزي وویل
دا فیصله د دغو قبایلو مشورتو نه بغیر وشوله، نو هیڅ کله به د ګمدی اورکزي ولس دا تسلیم نه کړي، او د دې حواله سره هغه به هر نمونه احتجاج کولو ته تیار وي.
د 2013 کال د مئی په میاشت کې خیبر پختونخوا سره د انضمام وروسته حکومت پریکړه کړې وه چې د سیمو نه بهر ټولې هیډکوارټرې به قبایلي ضلعو ته منتقل کوي. تیر ماخام د بلوچستان په پښین کې یو 14 درې امنیتی سرتیری شوبل کړی دی. چارواکو په خبره ده یادې ضلع په ملیزو کلی کې دا امنیتی سرتیری په ګزمه و چې د سړک په غاړه په ودرول شوي موټرسایکل کې د چاودیدونکو موادو له امله دا پېښه رامنځته شوه. د بلوچستان د کورنو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو دا پېښه ترهګري بللې. جوبل شوي سرتیری د کوټې روغتون ته وړل شوي. د روغتون چارواکي وایي چې په دغو جوبل شوو کې د یو سرتیری صحي حالت د اندېښنې وړ دی. تحریک طالبان پاکستان د دې پېښې ذمواري منلې. د پاکستان روی تیرال کمیټي وایي چې لوی اختر به د رواني میاشتې په 12 نیټه لمانځل کیږي. تیر ماښام د یادې کمیټې چیرمین مفتي مولوی رحمان یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ذلحج د میاشتې کتو لپاره د کمیټې غونډه په کراچۍ کې وشوه. د میاشتې لیدو نه پس کمیټه اعلان وکړو چې په ټول هیواد کې به د لوی اختر په 12 اګست لمانځل کیږي. او وروسته خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په روس نوي بندیزونه ولګول. په روس تور لګېدلی چې په 2013 میلادي کال کې په برتانیا کې د روس د استخباراتو پر پخواني کارکوونکي سرګی سکریپال او د هغه پر لور د کیمیاوي موادو په حمله کې لاس درلود. په حمله کې د نووي چوک په نامه کیمیاوي مواد کارول شوي وو. سکریپال او د هغه لور نږدې مړه شوي وو. د امریکا حکومت له دې امله پر روس بندیزونه لګولي دي. د امریکا ولسمشر پرون د اګست په 2 یو فرمان لاسلیک کړ او په روسي د بندیزونه دویم دور اعلان کړ. دا بندیزونه پر روس ته کیمیاوي او بیالوجیکي وسلو د کنټرول او مهماتو د لمنده وړلو د قانون له مخې لګول شوي دي. خو روس ویلي چې امریکا به په خپل دې حرکت پښیمانه شي او دوه اړخي د اړیکو ته به تاوان ورسوي. د مشال د خبرونو پای.
حضرت کو خبرنا مول مشال لډیو ورتل تاسو زمک خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو راپورونو ترڅنګ غوړی د خبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجران نن د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او ټیکسونو ضد تورا اورز مانځي.
پورا پاکستان کے ہر ضلع میں احتجاج بنا ہوا حکومت خلاف.
ملک جماعت اسلامی ہم اپ عمل کے اگرانے خلاف دا عوامی مارچ پھیلاولو اعلان کرے.
زمونګه دوایانی ګران شوه. زمونګه غوړی چینی وړه ګران شوه. زمونګه ترانسپورت نظام پټرول او ډیزل او سی ان جی ګران شو.
ټاکل شوی نن د پښتون اوس غورځنګ د مشرانو موسندوړ او ولی وزیر د ضمانت په اړه د درخواست اوریدنه وشي. بلخوا د دې دواړو د خوشی کولو لپاره څلوېخت مظاهره کوونکي تور لګوي چې پولیس ور باندې تشدد کړي. او د غورځنګ مشر منظور پښتین بیا وایي
علی او محسن یو ځل په دوی فایرینګ وشو. هغه نه پس په دوی باندې دروژن ایف آی آرونه جوړ شول. دا ایف آی آرونه لري کا زه درته راشه تحقیقات وکړه. د تحقیقاتو په بنیاد به ایف آی آر وکړو.
او دا اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر وایي د دوی ځنو غړو په سینټ انتخاباتو کې خپل ضمیر په حکومت خرڅ کړو.
اور ضمیر خریدنے والی حکومت تھی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو او پر استنی مې کې دوه ونې زی خبرونه روخانه مستقبل او د بختر ستوري هم لرو. لمشال لډیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو د خبر پښتونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجران نن د حکومت د اقتصادي پالیسۍ او ټیکسونو ضد په احتجاج دی او تور اورز مانځي. او دوی وایي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د لوی اختر په څلورمه به شټ ډاون هړتال کوي. بل پلو د حکومت وینا ده چې تیرو حکومتونو دومره قرضې اخیستي چې د دې هیواد اقتصاد یې له ستونزو سره مخ کړی. نو دوی د معاشي اصلاحاتو لپاره سخت فیصلې کوي. خو په خبره یې چې تاجران د اقتصاد مهمه برخه ده او د دوی مسلې به له دوی سره په شریکه هواروي. نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهره کوي.
نن د خالی یا شنبه په ورځ په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي پالیسیو او ټیکسونو پر ضد تور ورځ مانځي او احتجاجي کیمپونه یې لګولي او له حکومت غوښتنه کوي چې د 500 روپو سودا په اغستو د شناختي کارت خودلو شرط او د 1 کروڑ روپو په خرڅ کې د 1.5% ترنور یا زیات ټیکس ختم کړي. او دارنګ د بیلابیلو ادارو لخوا د تاجرانو په وړو وړو تیروتنو جرمانی بند کړي. مشال ریډیو سره په پیښور کې د تاجرانو د مرکزي تنظیم یو مشر شرافت مبارک ویل دوی نن په احتجاج دی خو که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د لوی اختر وروسته به په 15 او 16 اګست کار بندیز کوي او که بیا هم غوښتنې ونه منل شوي نو د روانې میاشتې په 26 او 27 نیټه به شټر ډاون هړتال کوي.
پاکستان تاجر تنظیموں کے پورا خیبر پختونخوا کے اور پورا پاکستان کے ہر زیر رانوں گا یوں میں احتجاج بنا ہوا حکومت خلاف لوں گا دعوے لے رہے کہ دے بجٹ کے کہ حکومت مکتوی نے کیا دے کہ بھائی تو 500 پونا زیادہ خریداری بکے نو مالا شادی کار آخر دکاندار بابا اور کہے لوں گا وہ اچھے دا دکاندار شادی کار وغیرہ اور کوئی والا زمون کے طریقے سے مولا لوں گا منظور نہ دادا خبدا واپس والا بس دا خبر ہے کہ 500 پونا زیادہ خریداری کرے نو بینک نہ بکے نو سما دکاندار ان پڑھ دا بینک سے کار نہ گئی وہ بتاؤ جدا شرطوں ختم کا
مردان کی دتا جیرانو د تنظیم یو مشر رحمت گل مشال ریڈیو ته ویل د حکومت د ظالمانه ټیکسون لواجی یوازې تاجران نه دي متاثر شوی بلکې د ټول ولس پریشان کړي.
3000 داونګا یونیسیا مناو وا دامنګا پدی باندې مناو وا ای پی آر دامنګا واځي حکوا چې دا کم سیستم او کم طریقہ کار تاسو کوي او تاسو یا فکس ټیکس تاسو ویلږي چې فکس ټیکس تاسو او دامنګا واځي حکای چې را فکس ټیکس تاسو وای نو دا تاسو څنګه وای مونږ بجی احتجاج کو مونږ بدل تا کیمپ لگا ہوا ظالمانہ ٹیکسونا نظام اور سسٹم چی لاگو کرے وہی چہرہ تھا وہ پتا جرانو باندھے یا تھا پا عام الاس باندھے لگی نو دتی خلاف منگ آگی تا ظاہر ہوا چی پتی باندھے منگ خپیو
دیروسی کی دی تاجرانو یو ڈلی سر ملاقات کی وزیر اعظم عمران خان ویلی تاجران دا پاکستان دے اقتصاد اہم برخہ دا او حکومت پتا تاجرانو سر پکڑ دا ٹولے مسئلے ہوارے وی بل پلو دا جولائی 15 دا ٹیکس کامی ادارے ایف بی آر مشر شبر زیدی اسلام آباد کے پو یو دستور کے ویلی ہو دا پاکستان ہر وگڑی سر شناختی کارڈ موجود دے خو شناختی کارڈ غختل و شور کوی نو سوک چی ہم دا 50 روپو سودا اخلی اغب شناختی کارڈ لازمی خائی او شناختی کارڈ خودلو کی آخر مسئلہ صدا سرات زہر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو تا اوگستی ادن کو جماعت اسلامی پا ملکی دا گرانی خلاف دا عوامی مارچ پیلاولو اعلان کرے دیوائی دا خوراکی توکو دا ویانو او پیٹرولو پا گڈون دا نورو شیانو نرخونا زیاد شوی او نور با هم گرانی گی حکومتی چارواکی دا دی پالا اچ ندی ویلی خو پا تیر وقتونو که یه ویلی دی چی پا ملکی موجودا گرانی دا پخوانی و حکومتونو دا ناقص پالسی بلو وجه دا خو هغوی بیا دا غطورن ردوی تفصیل له پیښور د غلام غوس په دې راپور کې ورو
د جماعت اسلامی د پیښور ضلع امیر عتیق الرحمن د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شیانو او پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په سر به جماعت اسلامی په پیښور کې د عوامي مارچ په نوم یو لاریون د اگست د میاشتې په 15 نیټه ترسره کوي.
موږ د پیښور ټول عوام راوباسو او مسله دا ده چې پاکستان کې په یو کال کې په ګرانۍ کې ډېره غټه اضافه وشوه او د پاکستان یو غټه اداره سټیټ بینک آف پاکستان گورنر د 16 باندې پریس کانفرنس وکړو چې په اگست کې او راتلونکي روزو کې په ګرانۍ کې نور هم اضافه کیږي. زمونږ دوایانې ګرانې شوې زمونږ غوړي چینی اوړه او د ضرورت د غله چې دا ګرانه شوه زمونږ ترانسپورت نظام پټرول او ډیزل او سی این جی ګران شو دا یې په هر عام عوام باندې د ډېر غټه سرات دي تنخوادار طبقه او متوسط او وړه تاجر طبقه دینه متاثره کیږي.
د جماعت اسلامي یو بل مشر او پخوانی صوبایي وزیر حافظ احمد خان وایي موجوده حکومت ولس ته د اسانتیاو ورکولو په ځای داسې نوي ټیکسونه لګولي دي چې بوج یې د ګرانۍ په شکل کې په عام ولس راپریوتی دی.
حکومت چې کومې وعدې کړي دي او په دې یو کال کم تنزل ته لاړو او د کومې خبرې لوی لوی بلنګ بانګ دعوې کړې وې بالکل داغي نفي هماغه ایم ایف هماغه قرضې اوس خو مسخري شروع دي چې چېرته په خبرو باندې په ټیکسونه لګي اوس پورې جیل کې تللي دي خلک. یو روپۍ دی یو ګورنمنټ دا ثابته کی جیل کی اے سی لگا اے سی راکٹ کا دیوان خود مسئلہ ہے نا حل کی گورنمنٹ اوخی
حکومتی چارواکو د جماعت اسلامی د عوامی مارچ په لړ کې او د جماعت اسلامی لخوا د موجوده حکومت په اقتصادي پالیسیو د نیوکو په ردعمل کې تر دې دمه سندی ویلي خو تر دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د وړاندینی حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شوی دی. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو ټاکل شوی چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي او د پښتنو ژغورني غورزنګ مخکخان محسن دوړ او ولی وزیر د ضمانت په اړه د درخواست اوریدنه نن بیا د منو په ترګري ضد عدالت کې وشي. پرون د دواړو مشرانو د خوشي کولو لپاره په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورني غورزنګ فعالانو مظاهره وکړي. غورزنګ وایي د مظاهرو وروسته یې نږدې څلوېښت فعالان پولیسو نیولي دي. تفصیل د ظفر خان په دې راپور کې.
د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکخانو محسن داوړ ولی وزیر وکیل سنگین خان بیګا مشال رډیو ته وویل د دواړو نیول شو کسانو د ضمانت په اړه درخواست عدالت کې جمع کړي خو تر اوسه یې اورېدنه نه ده شوې او کله په یوه او کله په بله بانه د کیس اورېدنه ځنډول شوي.
مقصد تر دومره حده پورې وشو چې څلور شپږو تاریخونو نه پس اله په مشکله باندې ریکارډ پروسیکیوشن ریکارډ پیش کړو عدالت ته. ریکارډ کله راغی دا ریکارډ نه پس بیا دویم کم تاریخ سونو پاره باندې برقسمتای نه معزز جج سے دیغی په چټای باندې دا سلسله غلا تقریبا دو میاشتو ترسی چې ترنه نه پوره په بیل پټیشن په دې باندې آرګومنټس نه ریشي دلایل پې نه ریشي.
نو موري ویل د جج د رخصتۍ په وجه د دوی په خواست بل قاضي د کیس اوریدنه کوي چې پریکړه بکوي چې دا وړه وزیر په ضمانت خوشی کړي او کنه. د مئی پښ پښتمه د خړک امر پیخي ورستو علي وزیر او محسن داوړ نیول شوی. په دواړو دوه اف آی آر درج شوی چې پکې د وجنې ترهګری د سرکار په کار کې د مداخلت او نورې دفې شامل دي. قانون پوه شهاب خټک وای په قانون کې د ترهګری په مقدمو کې نیول شو کسانو په اړه ټول شواهد په 15 ورځو کې عدالت کې د پیش کولو ویل شوی دي.
کله یو ملزم عرف شي د ترهګرۍ په کیس کې نو دا د پاره د ضمانت درخواست وشي. هغه ضمانت درخواست باندې پکار دي په څلور پنځه شپږ ورځو کې فیصله وشي. فیصله که دا هغه خلاف وشي ضمانت هغه ته نشي ملاو نو هغه ته مخکې لار خلاصه شي. هغه لاړ شي های کورټ کې د ضمانت درخواست وکړي. که هلته ضمانت نشي ملاو نو هغه لاړ شي سپریم کورټ ته او سپریم کورټ بیا آخري فیصله یې د ضمانت. نو که دا هغه ضمانت بیا هم نشي نو هغه خپل ټرایل شروع کړي.
شهاب خټک وویل که عدالتونه د ضمانت درخواست رد کړي نو د کیس اوریدنه پیلېږي چې پکې سرکاري وکیلان او پولیس خپل شواهد او تورن کسان د خپلې بیګناهۍ ثبوتونه عدالت ته وړاندې کوي او بیا د کیس فیصله کیږي. د هغه په وینا په کیس کې د ځنډ ګټه زیاتره وخت حکومت ته رسیږي.
په دې کې هغه ته هم فائده ده. دا تاخیر چې څومره کیږي او څومره چې دا سیز ځنډیږي په علي وزیر او په محسن داور باندې دا پرېشر به پیدا کولو کوشش کوي چې هغه د خپل خبرو نه رسټ شي.
علي وزیر او محسن داور په پارلمان کې د حاضرولو په اړه هم اپوزیشن ګوندونو څو ځل له سپیکر څخه غوښتنې کړي خو منل شوی نه دي.
مشال د توګه ستیزفر خان تاسو سره پر وړاندې کوم همدغه موضوع کې پاتې کیږي. د پښتون ژغورني غورځنګ کړي وای پولیس ور باندې تشدد کړي. غورځنګ وای په کومو څلوېختو غړو یې اف آی آر درج کړل شوی نو هغه چې پرونو تر مظاهره ورسته کله ځان پولیسو ته حواله کړو نو پولیس ور باندې تشدد وکړ. بلخو پولیسو دغه تورونه رد کړي او وای نیول شو کسانو شمیر دیرش دی. پی ټی ایم د اگست پر دویمه په میرانشاه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داوړ او ولی وزیر خوشکول لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره پر داسې مهال شوي چې ټاکل شوی عدالت نن د محسن داوړ او ولی وزیر د ضمانت د درخواست اوریدنه وکړي. محسن داوړ او ولی وزیر د مې په شپږویشتمه د شمالي وزیرستان په خړک امر کې د تاوتریخوالي تر هغې پیښې وروسته نیول شوي وو چې پکې د غورځنګ په وینا د پولیس سرتیرو په ډزو کې 44 کسان ووژل شوي وو او تر 40 زیات ژوبل شوي وو. بلخوا په اوس هغه مهال ویلي وو چې د داوړ او وزیر په مشرۍ مظاهره کوونکو پر خړک امر پوستې برید وکړ چې پکې 15 سرتیري ژوبل شول. د پوځ په وینا د سرتیرو په ځوابي ډزو کې 3 کسان ووژل شول او 10 ژوبل شول. نور تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې.
پسولی وزیرستان ورنکش د پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجي لاریونو او جلسه نه د ورځ ته غورځنګیان چې په دغه ورځ د خپلو نیولو ملګریو دپاره چې د احتجاجي ګرفتارۍ ورکولو دپاره د ورنک کمپ ته ورغلل هلته بیا څه وشول. د غورځنګیانو یو طالبي علم ملګری شان پښتین په سترګو لیدلی حال په دا رنګ بیانوي.
وزیر د محسن پوالا سره ونه پزور کې ټیم احتجاج وشو. پانه بعد یې په پر امن طریقه سره د غورځنګ مشر سردار عارف وزیر او د دا چې کین نر څلوېښت ملګري باندې اف آی آر کټ شوی و. موږ اوبه راغلل په پر امن طریقه سره مو مل شاه بار دیونه کین ته جون حواله کوا خپله ګرفتاري مو دغه ته زر کوله. په هغه وخت کې دیونه په کین کې دننه په موږ باندې سخت تشدد وشل او د ورسره ایف سي او پولیس وی په اوږده ټپکه په ګوندغینا او ورسره ورسره په لوړه باندې د سخت تشدد په موږ وکړه.
شان پښتین دا هم زیات کړه
د موږ په چکین کسون دي نو دام روان ته چلنه نو وځي چې د څا پرته موږ نر ملګري خلاص کړل شوین نه دي. موږ په پلان نن تر اجازه دا پاکستانی ریاست ازونه حواله کې گرفتاری مو وویر کړل او په دا باندې تشدد وشو تر یوه پورو موږ په دغه جوړ شوی تر څو پورا د موږ مشرون نه وي خلاص کړل شوی.
مشال ریډیو په دغه باندې ریکشې چې دیوانو پولیس فورس اس اچ او محمد علي وزیر سره رابطه وکړل هغه په دارنګ وژغېد.
تشدد نه دی شوی څه په امن طریقه سره روان کړي وي تیس کا سنوي نور نه بال شوي دي نه تکاول شوي دي نه څه مسله جوړالو.
د ډېره اسماعیل خان په سنټرل جیل کښې د نوم نه جوتولو په لوز یو چارواکي ومنل چې په ونه کښې نیولي دېرش کسون راپلیارې دي. میږه لګیا یو په برقونو کښې د ځایولو بندوبست ورته کوو. دا دې هم یادوي چې تېره ورځ په ونه کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ مشر محمد عارف وزیر مشال ریډیو ته وښولي وي چې دوی د احتجاجي لاریون او جلسې د پاره باقاعده قانوني اجازه ته خستی وه خو چارواکو بیا هم خنډونه ورته واچول او مجبور یې کړلو چې گرفتاري ورکړو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
اوریدونکو همدغه موضوع چې پاتې کیږو، د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پرون په شمالي او جنوبي وزیرستان کې تر لاریونو وروسته په واڼه کې د دوی ځینې ملګري پولیسو نیولي وو چې په غبرګون کې یې د دوی نورو ملګرو احتجاجي ګرفتاریانې ورکړي. له منظور پښتین سره ظفر خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې ملګرو یې ولې ګرفتاري ورکړې ده. نو هغه وایي
په نارت وزیرستان کې د پی ټی ایم غونډه وه، نسی په ساوت وزیرستان کې څه ملګرو هلته راغوښتې وه، غوې جلوسونه وو، په میرلي کې وو، په میرانشاه کې وو، په واڼه کې هلته ملګرو خپل راغوښتي وو. په دې حواله سره په دې چې مطلب علي او محسن او نور چې څومره کېدیان دي هغې دپاره آواز چک شي، نو هغه واڼه کې داسې شوي دي چې دوی جلسه احتجاج کړی دی. هغه نه پس چې د کسان تلل نو په دې کې دوه درې کسانو انتظامیه بندي کړي دي. نو چاهې باندې کړي دي هغه نه پس څه نور ملګري دي هغه را روان شوي دي او ورغلي دي، هغه هم گرفتاري ورکړې ده خپله. تقریبا څلوېښتو کسانو هلته گرفتاري ورکړې ده.
پښتین صاحب، د خړ کمر پیښې وروسته ستاسو په ملګرو کرک ډاون شروع دی، دوه مشران ملګري مو ایمیناګان مو په داوس په زندان کې دي، نور ملګري مو په زندان کې دي، نو ستاسو راتلونکی پلان څه دی د دوی د راخلاصولو لپاره؟ څه چا سره هم جرګې وغیره خبرې روانې دي که څنګه؟
ګوره، هغه سنټ سره هم زمونږ میټینګ وشو او غوته ما په هغې وخت چې د خړ کمر پیښه وشوه هغې نه دوه ورځې پس زما د دوی سره میټینګ وشو. هغه کې دوی د سنټ والا دا وعده را سره وکړه. ما ورته وویل چې چلو تاسو پرېږدئ دا خبرې چې څوک رښتیا دي، څوک خپل لاړ شئ خپل وګورئ او ورسره عام ولس سره به میلاو شي څه شوي دي، تحقیقات وکړئ، پیغه نه پس راشئ زما سره میلاشئ. دوی وعده وکړه چې هو موږ ځو، موږ به دا حالات خپل وګورو. هغه نه لاړل او بیا هغې نه پس ما ورته ویلي وو چې ګوره علي او محسن یو ځل په دوی فایرینګ وشو، زموږ ملګري شهیدان شول، زخمیان شول، هغې نه بعد دوی ټارچر شول، هغې نه پس په دوی باندې دروغجن اف آی آرونه جوړ شول. دا اف آی آرونه لرې کړه، موږ بې دلیله خلک نه یو، زه درته وایم راشه تحقیقات وکړه، د تحقیقاتو په بنیاد به اف آی آر وکړو.
مطلب په دې وخت کې خو ستاسو د هغوی سره هېڅ قسم خبرې نه دي روانې؟ هېڅ قسم خبرې نشته دی؟
نه، په دې وخت کې زمونږ فیلحال خبرې نه دي روانې. هغه یو جرګه وه، د مینګان هغې خبره راته کړې وه، خو بیا مو رابطه نه سره وشکله.
دا د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، تاسې دوی خبرې واورېدلې. ظفر خان ورسره مرکه کړې وه.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اگست په لومړۍ نیټه د سینټ چیرمن صادق سنجرانی او مرستیال چیرمن سلیم مانډبیوالا پر ضد د بې باورۍ تحریکونه ناکامه شول او دواړه پر خپلو څوکیو پاتې شول. د صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک اپوزیشن او د سلیم مانډبیوالا خلاف د بې باورۍ قرارداد حکومت او اتحادیانو یې وړاندې کړ. دا چې دغه تحریکونه ولې ناکامه شول په دې اړه د ملیح حمیزاده دا راپور ورو.
اپوزیشن گوندونه تور لګوي چې په سینټ کې د چیرمن خلاف د بې باورۍ تحریک ناکامي د حکومت په ذمه راځي. د مسلم لیگ نون یو مخکخ سینیټر پرویز رشید پر حکومت تور لګوي چې هغه کار یو کړ چې په پارلمان کې ورته په خص سترګه نه کتل کیږي.
د 544 شپته وټونو په منځ کې فرق ته سوار لسو رایو وي. د اپوزیشن ګوندونو رای په لاس پورته کولو کې زموږ سره وي، خو په پټو رایو کې له موږ سره دوی ونه درېدل. ګټه یې حکومت ته ورسېده. سوار لسو ټونه حکومت برابر کړل، په فشار یا دباو کې وکړل یا په لالچ کې، خو هغوی یوه غیر اخلاقي لوبه وکړه چې په پټو رایو کې خرید و فروخت وکړ. ذمهواري پر حکومت راځي. زموږ کسانو خپل ضمیر خرڅ کړ او ضمیر اخیستونکي حکومت
اور زمیر خریدنے والی حکومت تھی.
خود پارلیمانی امور وزیر مملکت اعظم سواتی د رایو دا خستو او خرڅول کې دو پاړه د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړی او وایي چې د سینټ غړو د ایوان بالادستی لپاره د خپل ضمیر په اواز د سینټ چیرمن په حق کې رای ورکړي.
چا پیسې ور ورکړي او چا سره دوه پیسې دي. دا خپل په پاټه کسانو باندې چې کوم چې د زمیر په دغه باندې چې دی ووټ ورکړی دی، قانون او آئین کې چې دی، چونکې دا سیکرټ بیلټ دی، دې لپاره چې دی خپل زمیر آواز سره ووټ ورکو.
بلخوا پرویز رشید مشال ریډیو ته ویل د جمعې په ورځ د ګوند په یوه غونډه کې د دوی ټول پارلماني مشران په دې متفق وو چې د داسې معاملو د شفافیت لپاره باید د پټو رایو طریقه کار ختمولو لپاره کوشش وکړل شي. خبریال او د سیاسي چارو کارپوه مظهر عباس وایي پټه رائے وی او کخلاصی د اخلاقیاتو فیصله با سیاسي ګوندونو ته کول وی، ځکه چې د انتخاباتو پر مهال د ګوندونو لخوا د ټیکټونو ورکولو په وخت هم داسې کیږي چې پارلماني غړي په پیسو اخستل کیږي او وفاداریانه بدليږي.
تر کومه وخت چې سیاسي ګوندونه خپل سیاسي طریقه کار بدل نکړي، نو یوازې دا ویل کافي نه دي چې په دې کې یو اداره یا بل اداره کړه ده. خو دا اوس چې څه وشول او تر دې مخکې هم د سینټ په انتخاباتو کې چې څه شوي دي، د پاکستان د سیاست او جمهوریت لپاره یو داغ دی. دا د سیاسي ګوندونو ذمہواري جوړیږي چې په اجتماعي توګه سوچ وکړي چې د سیاست اعلی معیارونه او سیاسي اخلاقیات عملي کوي کنه.
د سینټ چیرمن صادق سنجرانی په مخالفت کې 50 رای وکارول شوې، خو د تحریک د بریا لپاره ساده اکثریت یعنی 350 رای پکار وې. د پاکستان په سینټ کې ټول 104 غړي دي چې پکې 100 سینیټرانو خپلې رای وکارولې. د پاکستان په سینټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 13 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 14 جوړیږي.
پاکستان د سینټ د مشرانو خلاف تحریکونه ولې ناکام شول پر دې اړه تاسې د ملي امزاده راپور اوریدو. او اوریدونکو، سیټ خبري ایجنسی لیکي هند کشمیر پر مسله کې د امریکا د منځګړیتوب وړاندیز رد کړی دی. هند وایي دا د پاکستان او هند ترمنځ مسله ده او باید چې دواړه هیوادونه یې حواله کړي. تیر میاشت د امریکا ولسمشر ویلي وو که دواړه هیوادونه وغواړي نو د تیار دی چې د کشمیر مسلې د هوارولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده صدرو.
د هند د بهرنیو چارو وزیر د تیر جمعې په ورځ په بینکاک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره په ملاقات کې وویل د کشمیر مسله باید پاکستان او هند په خپل منځ کې هواره کړي. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر له دغې وروسته ویلي مایک پومپیو ته سپینه خبره کړې چې هند د امریکا د منځګړتوب پر وړاندیز نه دی خوشحاله. جی شنکر ویلي دواړو د سیمې پر یو شمېر مسلو خبرې وکړې او د کشمیر په شخړه یې د خپل هیواد دریځ له پومپیو سره شریک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په یو بیان کې د مایک پومپیو او د جی شنکر د ملاقات ذکر کړی دی. په دغه بیان کې د کشمیر د مسلې په اړه څه نه دی ویل شوي. ولسمشر ټرمپ 13 میاشت پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره په واشنگټن کې د لیدلو پر وخت میډیا ته وویل د هند وزیر اعظم نریندر مودي ورته په دې وروستیو کې د کشمیر پر مسله د منځګړتوب خواست کړی و، خو نوې ډیلی وایي دوی داسې هیڅ خواست نه دی کړی. د تیر زیارت په ورځ ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل دی د کشمیر پر مسله منځګړتوب توپ ته راضی دي، خو دا په نریندر مودی او عمران خان پورې دا چې دوی دواړه داسې غواړي کنا. په دغه وخت یو سوال په جواب کې ولسمشر ټرمپ وویل که داسې کولی شي او د پاکستان او هند مشران پرې رضا وي نو ضرور به یې کوي. پاکستان او هند د کشمیر پر مسله له یو بل سره اختلافات لري او په لاین آف کنټرول وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډزو پیښې هم مخې ته راځي. پر دغه لانجمه نصیبه دواړه هیوادونه پر یو بل لومړی د ډزو پیلولو تورونه لګوي.
دا فرخنده سره چې تاسو مقاله وړاندې کوله وخت شوې لسنی بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
نن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت پر ضد د احتجاج په توګه تور ورځ لمانځي. په پیښور کې د تاجرانو د اتحادیې یو مشر شرافت علي مبارک تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې نن به په ټول پاکستان کې تاجران د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد په مرکزي بازارونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي. د جماعت اسلامي د پیښور ضلع تنظیم وایي چې په ملک کې د ګرانۍ او د حکومت د اقتصادي تګلارو پر ضد به د روانې میاشتې په 15مه احتجاجي لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تېره ورځ په واڼه کې د احتجاج نه پس ځایي انتظامیې د 2 کارکوونکو گرفتاره کړي. د پښتین په خبره د غورځنګ کارکوونکو د جنوبي او شمالي وزیرستان د پارلماني غړي والي وزیر او محسن داوډ د گرفتارۍ پر ضد پر امن احتجاج کولو چې حکومت د 2-3 کارکوونکو ونیول خو بیا نورو کارکوونکو خپله گرفتاری ورکړه. تیر ورځ په هنګو کې د ورغزو قبایلي ضلع ولس او مشرانو د یادې ضلع هیډکوارټر د هنګو نه کلای د منطقې ورد کولو پر ضد احتجاج کړی. د 2013 کال د مئی په میاشت کې خیبر پختونخوا سره د انضمام وروسته حکومت پریکړه کړې وه چې د سیمو نه بهر ټول هیډکوارټرې به قبایلي ضلعو ته منتقل کوي. تیر ماښام د بلوچستان په پښین کې یوې 14 درې امنیتي سرتیري شوبل کړي دي. د چارواکو په خبره د یادې ضلع په ملیزو کلي کې د امنیتي سرتیري په ګزمه و چې د سړک په غاړه په ودرول شوي موټرسایکل کې د چاودیدونکو موادو له امله دا پیښه رامنځته شوه. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمواري منلې. د پاکستان د روی تلال کمیټي وایي چې د لوی اختر باد روانې میاشتې په 12 نیټه لمانځل کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پر روس نوي بندیزونه لګولي.
مستقبل او د باختر ستوري اونیزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل خبرونه ده چې تاسو ته منور شاو وړاندې کوي.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې قبایلي سیمې د بدامنۍ له چپو سره مخامخ دي، چېرته چې اول وسلوالو د تشدد لړۍ پر مخ روانه کړې وه او بیا د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې خلک د کډوالۍ په ژوند مجبوره شو. په دې ټولو حالاتو کې تر هر څه ډیر زیان د تعلیم نظام ته رسیدلې. خو که یوې خواته قبایلي سیمې د امن په لور روانې شوې، نو بلې خواته یې ځوانان او مشران هم بیدار شوي او غواړي چې خپلې سیمې د تعلیم په رڼا روښانه کړي او د تل لپاره یې د بدامنۍ له ناورینه خلاص کړي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د شمالي وزیرستان د خیر ښېګړې د یو نوي جوړ شوي تنظیم حال درکوو چې د یادې سیمې ترڅنګ په بنو کې هم هلې ځلې کوي. د دې تنظیم یو مشر مجاهد خان وزیر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل،
داسې کال یو نیم کال مخکې دوه کاله مخکې موږ داسې یو سوچ وکړو، موږ چې کومه د وزیرستان افسران دي، ډاکټران دي، انجینران دي، نو مختلف خلک کېناست چې یاره چلته موږ داسې یو تنظیم جوړ کړو چې هغه تنظیم د لارې چې کم دي موږ د خپل خلکو ته څه فائدې ورسو چې هغه خپل خلکو کې څه شعور راوالو. دغه موږ پروګرامونه میټینګونه وشول چې هغه په نتیجه کې موږ نارت وزیرستان ویلفیئر اسوسیشن یا هندوا په نامه باندې موږ تنظیم راوستو چې هغه موږ تنظیم چې کوم دي دغه مقاصد د لپاره جوړ کړو چې موږ وزیرستان او د کاخیل او جاني خیل وزیر کې بعد د خیر خبرې کارونه کوو.
نوموړي ویل چې تنظیم یې خپل آئین لري او له حکومت سره رجسټر شوی دی. دا تنظیم څه اهداف لري؟
موږ خو اول چې کوم ټارګیټ دی او هدف دی نو هغه چې
ستم دے تعلیم دے بیڑیا تعلیم او کوالٹی یعنی یو خام معیاری تعلیم ور کول جے کم دی داول اول ترغیب زمون گدا دے چمون خلق تا غریب یتیمان زیات تھی دا جنگل نہ ډیر خلق زپلی شوی دا خلق تفری او معیاری تعلیم ور کی بیا جے کم دے زمون گا فری میڈیکل کیمپس یعنی فری علاجونا خلق تا جے کم اسپتالونا دی پارک مون گا حکومت سرا بدے باندے میٹنگونا کو چاغا کے علاج مالجے فری وی او خی ور کرشی بیا جے کم دے زمون گا دا ون کا دا بوٹی کرل دی دا زمون گا مقاصد کی دی علاقوں کے چمنونا راشی علاقے خپلی شی سوا ہوا ہوا صفا شی او نور بو دا سے مقاصد تا ومن غوالا والفوکس چکم دے پا تعلیم و پا سیرت باندے لے
مجاہد خان وائی چے پا دے لڑکے دا سیمے دا موجودہ او پخوانے او چارواکو پا ملا تڑیے دا خپلو اہداف تر لاسکولو حاصل شروع کری دی
پرموسا گورے رنگا 163 یتیمان کسان جکم یتیمان بچان پا پاکستان مختلف ادارے کیا لاہور کے پیخور کے نوشہرہ کے مردان کے دے علاقوں کے منگا فری اداروں کے داخل کر جے منگ فری ایجوکیشن ورکا ہو اور اگر نارستو منگا وزیرستان کے اور نیم کا بائلزیما باقا خیل یعنی ہیلتھ کے 13 پارٹنر اسکول جو کم پرائیویٹ اسکولوں نے پارٹنر اسکول جوڑ کر دی پاگا کہ منگ سیکنڈ ٹائم ٹیوشن اکیڈمی کو لو کری دی اور بڑا چکم وزیرستان کے منگ شروع کر دے دے اسکول والے چاگا ٹی سی ایس نام ہے دا دی سائنس اسکول نو آگا پروجیکٹ منگ پدا یوا میاش کے تقریباً دو اسکولوں نے کھلا ہوگا جو یہ پشیرانی ہو داخل دا افغانستان پولیس سارا پراتا سیما دا اور دویم چکم دے آگا اسد خیل وزیر چی دار ازمک سنگا پراتا سیما دا پدے دو ایریا کے چکم دے علاقے بتائی کہ منگ دو اسکولوں نے کھلا ہوگا چاگا وہ سا زبردست طریقہ سارا دے کے تعلیم شروع دے اور دوامدار دے
نموڑی ویل پاسیما کے دا تعلیم دا ودے لپارا پا دری انخیزا پلان کار کوی
یو خود گورنمنٹ اور سرکاری اسکولوں میں مالکان اور سارا ٹیچر سارا مختلف طریقوں سارا منگا کنٹے کے شہر کم سرکاری اسکولوں نے دیجا علاقوں کے نہ پکا دے چاہ مطلب ایکٹیو شی آگا اسکولوں کے کار شروع شی اور دا حلق تفریح تعلیم دویم چھ کم دے منگا دا پرائیویٹ اسکولوں نے پارٹنر جوڑ گئی اکیڈمی چھپا کے قابل ذکر اکیڈمی چھ کم دا بکفیل وزیر کے دا چاہ دا عامر پبلک اسکول باندھے شروع دا چھپا کے تقریباً فارغ استاذان دی دا پشاور دا اسلام آباد دا کواٹ دا گومل جی خان اور دا بند نہ فارغ شوی دی یونیورسٹیاں پکے سرکاری نو کرانی نو دا ٹیچنگ کئی ڈریام چکم زمان دے دی سائنس کو چکم دی ٹی سی ایس دا دری شیزونا چکنی بدا زمان فوکس دے
مجاہد خان اویل پا ابتدائی توگا دا مالی انتظام لپارا دا دے تنظیم غڑی پا خپلا خرچہ کوی او پا مستقبل کے دا خپلو حالو زلو لپارا با حکومتی او غیر حکومتی ادارو مالی مرستی غواڑی
او زمون مستقبل کے دا پلان چې نیکسٹ چې کم دا روان کال دے نو پدې پر موږ وزیرستان کے لس کولونا دا ٹی سی ایس چې کم دی سائنس کول هغه لس کولونا نور کولاو کو هغه هغه ایریا کې موږ کولاو کو چلتا گورنمنٹ سکول نه وی دا او مشمانو دا تعلیم تار رسائی نه وی یا ډیر غریبانو نو هغه موږ کولاو کو او دا کې دا پارا موږ فنڈنگ شروع کړ چې موږ دا فنڈنگ لګ پرشی نو موږ دا تازه کې دا تم فری کتابونه او چې کم وسایل یار سفری ور تر سو
نو موږ له خپل خلکو سغختنه لري
دا خپل خلکو ضرورت مدد کرے ان شاء اللہ خپل قوم دا علاقے سے کم مستقبل دے آپ برابر پورے دہشت گرد پر نمایاں دے دو دا ختم چیز افسر دا یو ایس آئی یا دا آئی بی ڈائریکٹر شو یا کمشنر شو یا ڈی پی او پر نمایاد سی منگا کوشش درا کرے نا لاس ختم چیز اصلی کلچر ختم سی اور منگ دا قلم و کتاب کلچر سی منگ کے اسکولوں نے شروع کری خدا کی دا فیمل مسمانی دی جی نہ دام اسکولوں نے تاراضی اور منگ کوشش دار
مجاہد خان وزیر وائی دا حیوات پا ٹولو لویو پوہنتونونو کی یہ نمائندگان شتا چی نئی وازی دا وزیرو او مسیدو بلکہ دا ٹولو قبائلی سیمو زوانانو تا پا داخلو کے مرستے او مشوری ورکوی پا دے موضوع نور تفصیل ہم لرو چی دا یوی لنڈے دا میں پاسی اوریدلے شئی
د دیو نه پر روخانه مستقبل کې بواورې چې د شمالي وزیرستان یو شمیر ځوانان او مشران را پاسېدلي او په خپل سیمو کې د خیر خګړې د نورو کارونو ترڅنګ د تعلیم رڼا خوروي دوی په دې نظر دي چې هم لدې لارې به په سیمه کې د پرمختګ لړۍ شروع کیږي په دې حق له نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسه
د شمالي وزیرستان د فلاحي تنظیم نووا د بورډ غړې مریم بیبي په دې حق له مشال ریډیو ته وویل په دې تنظیم کې د ښځو د مشکلاتو کمولو هڅه کوي.
دا خواهش ته او دا موږ ډېر بد او دا موږ ډېر زود ځکه دا ارمون دی چې ښځینه موږ خوندې موږ ماندې موږ ځینې هغې مشکلات چې دي چې هغه مخې ته رسي او هغې باره کښې هغه خبرې اترې کېږي او هغې باره کښې هغه مشورې کېږي او یا چې کوم مسایل دي هغې مسایل مخنیوي لپاره چې موږ په ګډه په شریکه لیدلې وکړي او دا چې کومې تورخرې دي ادھر جب ہوں مشکلات کی اور اخبار وطن نہ کسی وطن ہی ہمیں او مطلب دای چې دا څو ډیر ایشو دي خو چې کور لا بار وتلې نه دي غربت کوي او بیا د سمندر په درشل او ا یری په سړې نه هو ډیر څو امیت ورکول ضرورت دی او ته توجه کول ضرورت دی.
له نوموړې مو وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې په عمومي توګه او په شمالي وزیرستان کې په خاصه توګه ډېرې کمې ښځې د ولسي خیر ښېګڼې او یا سیاسي هلو ځلو لپاره مخې ته راغلي د دې څه وجوهات دي؟ هغې وویل
امی سکن رواج دے دستور دے پاہا کی دیر کم میں مواقع دے تو سخوالا پاس دو جے شد دے پارا چودا سے مواقع نشتا کم جامعات دے ہوں ساری دے نی خیدر گادو ہوں شد ساری دو چا اکتے ہوں آگا ساری دے نو شد دے پاہا مواقع نشتا ہوئے سو وی وی انشاءاللہ میر نمید دے چی الیکشن وی وی دے شد دے اخبال اوٹی میں ہاں پاکر ہاں میش کوشش کی چی دے وقت طور شی تعلیم دے پر ہاں چی دے بروبار چی سکولی نوی چی آکر میر شد دے پر ہاں بھی من دی باسو کی اخبال ماحول مطابق اخبال کی چی میز روای دے دستور دے.
د شمالي وزیرستان فلاحي تنظیم یا نووا د کوارډینیټر خان محمد وزیر نمو وپوښتل چې دوی خپل هلې ځلې یوازې د وزیرو تر سیمو ولې محدودوي.
یو سفر شوی په دې وارن ټیرر یا چې کوم وارن اګینست دی اکستریمیزم په دې کې زمونږ وزیرستان نارت او ساوت وزیرستان بیا سپیسیفیکلی نارت ډېر سفر شو زمونږ دا سوچ وکړه چې زمونږ سره فلحال یوه جذبه دي هغه سره ریسورس سره کم دي مونږ فوکس اپروچ سره مطلب مونږ صرف وزیرستان لکه ځان ته ټارګیټ کړی دی
په قبایلي سیمو کې چې د تعلیم په اړه څومره سرویګانې شوي هغو ټولو ښودلې چې دلته د ښځو د تعلیم شرح ډېره زیاته ښکته ده. خان محمد وزیر د جینکو د تعلیم په اړه وویل
امیر لکه کوم بورډ ډایرکټر دی یا مونږ چې کوم بورډ کې کسان یې ګیر ټاپ پرایورټی مونږ په هر پالیسی په هر ویژن کې هر میټنګ کې دا ډسکس کړو چې که چېرته مونږ وزیرستان کې اصل تبدیلی مونږ اوسل غواړي هغه به د فیمیل ایجوکیشن د فیمیل باندې فوکس کوي. مونږ په د ټی ایس ایس سکول کې اوس چې چېرته شرنی مداخل دغه بورډ ریډیا د اسدخیل کې دلته کې کلاس فایف راته مونږ مطلب جینې هم راځي او فلحال چونکہ اگر انوائرمنٹ دیر کنڈیسیو نہ دے بہرحال مونگ پا پالیسی کے مونگ پا ویژن کے مونگ ٹاپ پرائورٹی فیمیل ایجوکیشن دے.
نوموړی دا تاثر ردوی چې ګنی قبایلی خلک د جنکو د تعلیم مخالفت کوي.
مونږ زیا په زمونږ مرګری چې کله وزیرستان یو کلی پراخ شي کلی مونږ مشران ځوانان د ټولې مونږ په یو ځای باندې راویش شي چې کله مونږ ته اصل کې فوکس مونږ د دې علاقې د جینۍ د تعلیم وي نو هغې کسان مطلب دا چې د آپریشن وشول د حالات داسې بدل شول خلک اوس دې چې ته راضي شوي دي چې مطلب تعلیم ډېر امپورټنټ دی د فیمیل دپاره امپورټنټ دی خلک دې چې ته تیار دي که چېرته فیسیلیټي مطلب اویلیبل وي نو فیمیل ایجوکیشن هغه مخالفت اوس نه کېږي کوم مخالفت مخکې کېده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د فلاحي تنظیم نووا د بورډ غړې مریم بیبي په ټولو قبایلي میرمنو او جنکو غږ کوي.
عمر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلی دی تعلیم کی کم دے آپ نر او پشد دے دوانا بند فرض دے تو تعلیم کی دے تعلیم کی دو آئی و رنیو دو در رنیو بغیر امیر مکہ نشی تلائیں کوئی تعلیم امیر پہ علاقہ کے دیر زور کام دے بلکل پر دیر جے تپندش پیش کلی کی درین سستا ہوا تیلے میں افتاش دینا ملا ہونا شی تعلیم کو دیر زور انتہائی زوری دے یا په قرآن باندې ځان زور پوری کول میر پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم ولی بیبی وا ولی بیبی چې وته نا آی یو ډیر هوټه تجارت یې وو خپل لوس کې آمدن وو خپل ډېره مضبوطه وه ډېره تکړه وه امیر پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم مدد یې کړی وه نو آیا امیر دپاره نمونه دو امیر سپیکن پیغمبر علیه السلام وړه بیبی وه بیبی عائشه هغه چې کوم مفکره وه او هغه یو ډېره غټه سکالر وه نو موږ ته خو هغه مثال دی نو دا چې جهالت خبرې موږ ته پرېښول دي نو مخکې تلل دي او هر شي چې حساب خواستل دي ځکه چې پنځوس فیصدي ابادي چې کوم دو کنه آیشنادو او پنځوس فیصدي ابادي چې ته ترقي رانه اوسو ته نوی کې ځنې بېخي ترقي نشي کېدلی.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 0020221212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد شئ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته خوږ استیز هم تاسو قربا سره لمومند منور شاته لدمې مخکې روښانه مستقبل اونې خبرونه وړاندې کړو. سم ملجم نسره سم ورسېدل د بلې اونې خبرونه د باختر ستوري دا ادبي خبرونه تاسو ته هر اونې عباس محمد عابد وړاندې کوي. راځي چې په ګړد خوښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتو ادب کې د شعر په زیاتوالي او د نثر د کموالي په عواملو یو رپورټ ولرو. بیا به په پښتو ادب کې د کمیت او کیفیت په اړه له استاد اجمل خکولي سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د حکاکۍ په هنر هم یو رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو لسول لسیزو رئیسی په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث را روان دی چې پښتو ادب کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې د نثر پرتله شاعري زیاته شوي په همدې موضوع مو د پښتو ادب څو تنه شاعران او کره کتونکي په یو رپورټ کې درغږولي دي. شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفی الله نیازی وایي
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و. ځینې بې سواده خلک هم وو چې هغوی کولی شو شعر ولیکي او دا یو انساني تخلیق دی په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنې که موږ انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحا هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم مافي ضمیر زده شي هغه په هغې کې وړاندې کړي، هغه په لنډه کیسه کې ناول
کی شاعر او کره کتون کے مصطفی سالک وائی پختو کے د نثر په نسبت شعر زکه زیات ویل شوی چې پختانه له شاعرۍ سره ژور اروایی تړون لري.
د تاریخ په هر دور کې ډیر پختانه چې وو هغه شعرونه وایي
او دا چې موږ ته کم شاعران را پاتې دي دې نه خدانه ده چې ګنې لګو اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خو په یوازې د تقیم الحق کاکا خیل چې په علی خان تحقیق کړی و وایي کله چې علی خان په چارسده کې شاعري کوله پرتا علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چارسده کې څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت یې دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی، نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایه، اوچت خیال او غرزنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه، دا به وي او مخه یې نشو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زخ زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له تیرو دوو لسیزو راهیسې پښتو تخلیقي ادب مخ په بره او تنقیدی ادب مخ په زوړه روان دی. دې چار کې یو لور ته د پښتو ادب لمن درنه کړي، بل لور ته یې معیار ته پام نه دی اړول شوی. په همدې موضوع مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهندوی اجمل ښکلي سره د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بې بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډېر په دغه پورې تړلی دی، که نه په چا پورې، د چا په خیر موږ ډېر لرو. مثلا پانګونه په اسانه کمیت سره د پانګونې ډېر نږدې تعلق، خو کیفیت داسې څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي. یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت ته جواب وویلی شي. نو ښه دا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي.
استاد، د نن نه لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و، که نه مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو له جملې نه یې. هغلته نقد و، شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوبار چاپ هم دی.
تخلیق یو یو په دغه څنګه کې پیدا شوی ده. هغه د مثلا چاپ ډیر آسان شوی، لوستون کې ډیر مختلف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. په خپله په خو په مثلا لاس تاس چې وايي 15 کال یا 10 کال په خو د لوستون کې سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه و. بل ځای چې چاپ وسایل ډیر کم و، کنه نو ډیر اتکاو دغه مثلا ډیر باغ کتابونه چاپېدل چې کیفیت ډیر لوړ و. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي، که نه نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی، که نه په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې کوي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه سره د نقد خبره ده. نقد یو بله مسله لري. مثلا شعر که سړی درموز سره آشنا وي او شعر او مثلا تخليقي ادبيات یو سټپ دی ته کې دی چې د ادبیاتو کوم برخه کې چې ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد اجمل خکولی سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس ستاسو پام په جلال آباد کې د حکاکۍ په هنر یو رپورټ ته راړو. د جلال آباد ښار په مختلفو برخو کې د حکاکۍ یا په ډبرو او لرګیو د نقشو نگار پر هنر بوخت ګڼ خلک کار کوي او ځینو یې دې برخې لپاره ځانګړي کارخونې هم جوړې کړې دي. د حکاکۍ پر کسب بوخت خلک وایي د پخوا پرتله یې کارونه ټکنی شوي چې له امله یې دوی له خپل هنره خوابدي کړې دي. له دې ډلې یو هم قیس احمد دی چې له کلونو رئیسې په جلال آباد ښار کې د حکاکۍ یو کارخونه لري. هغه وایي د حکاکۍ په برخه کې په لسګونو شاګردان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د تیر په سر پر سرباز کارونه ډېر ضعیف شوی دی. پخوا زموږ شاګردان هم زیات، استادان هم زیات، اوس کارونه ضعیف دی، بېخي مطلقا کارونه صفر ته رسېدلی دی. علت یې دغه بې امنیتي او بېروزګاري.
قیس احمد وړاندې وایي پخوا به ورته پر ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو خلک د کار په موخه راتلل، خو اوس یې د روزګار پخوانی خوند نه ده پاتې.
نو دا د کندنکارۍ په حساب داسې دی چې دا لاس کار، دا لاس کار نظر دا کمپیوټر ته لږ په دې خاطر ښه ده چې د دې عمومي شکل باندې رنګ ډېر تاثیر نه لري.
قیس احمد چې د حکاکۍ د هنر مسلکي دی وایي د حکاکۍ په برخه کې پخوا کاڼي یا ډبرې له بهرنیو هېوادونو راوړ ریدولی، خو اوس د حکاکۍ لپاره ډبرې د میدان وردګو ولایت څخه راوړي. د حکاکۍ په برخه کې پر کار بوخت یو شمېر ځوانان له ستونزو سره سره په ډېره لیوالتیا بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي او په نورو ځوانانو یې هم غږ دادی چې له وخت څخه ګټه واخلي.
کارونه ډېر دي، هنرونه ډېر دي، زده دي کې کولای شي چې خپله حلال رزق وګټي او هنر زده کې پیسې هم ترلاسه کولای شي، هر څه کار کولای شي. کم سړی کولای شي شوق لري آسان دی، کم سړی شوق نه لري نشي کولای، هغه لپاره ډېر سخت دی.
ولا هنر هیڅ کار آسان دی، چې کار ته وګوري هر یو کار سخت دی، خو چې انسان یو کې بیا آسان نه.
جلال آباد ښار کې اوس مهال د حکاکۍ د ګوتو په شمیر کارخونی شته، خو کارکوونکي د خپل کسب پر وړاندې لوی ستونزې د مناسب چاپیریال نشواله، د برېښنا کمواله او دې برخې ته د پخوا پرتله د خلکو کمه پاملرنه هغه څه بولي چې له امله یې د دوی هنر ورځ تر بلې له زوال سره مخ کیږي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
تنہائی اللہ اللہ ڈیرو خلقو منسی تنہائی